द वाशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د کال 2019 د مارچ 28مه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د سحر اتنیمې او افغانستان کې 8 بجې شوي دي. دلته په امریکا کې د مارچ 26مه نیټه او د ماسخوتنې 11 بجې شوي دي. د وایس اف امریکا په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې صدارتي ټاکنې یو وار بیا د ځنډ ښکار شوې او د ټاکنو کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره د ستمبر 28مه نوې نیټه ټاکلې ده. د امریکا خارجه وزارت ویلي د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د طالبانو سره د قطر کې د روانو مذاکراتو په اړه نن د چین، روس او یورپي ائتلاف استازو سره لیده کاته کوي. نوموړي د دې وړاندې واشنگټن کې افغان سفیر سره هم ملاقات کړی و. د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې په 8 مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په وخت د سړو د لاسه د خپلو کړمو پاړه د ښځو د نارو غندنه کړې او ویلي د دوی نارې د خاندانی اقدارو د ماتولو سازش وو. اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. افغان چارواکو په دویم وار افغان صدارتي ټاکنې د ځنډولو فیصله کړې او ویلي دا ټاکنې به اوس د ستمبر میاشت په 28مه نیټه کیږي. د ټاکنو کمیشن دا هم ویلي چې د 24 ولایتونو انتخابات به هم په دغه ورځ وي. د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواکه کمیشن ویلي دی چې په وروستو کې د انتخابي قوانینو کې د بدلون او د رایو ورکوونکي نظام کې د بې کچه ستونزو او د لویو چیلنجونو له وجې د ټول ټاکنو نیټه وروستو کړل شوې ده. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې د اپریل په 6مه نیټه ټاکل شوې وې، خو بیا وروسته د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د لانچمن پارلماني انتخاباتو کولو په سر د خپلواکه انتخابي کمیشن لپاره د بې پلوه انتخاباتو د کولو د توان په اړه د اندېښنو او د امنیتي ویرو دغه ټاکنې د جولای د میاشتې 6مه نیټې پورې وځنډولې شوې. پارلماني ټاکنو د امنیتي یرو له وجې د افغانستان په 23 ولایتونو کې ټاکلې شوې وې او د افغانستان په غزنی ولایت کې د مقامی سیاسي شخړو په وجه خپلواک انتخابي کمیشن ونه کړل شو چې دغلته ټاکنې وشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر نورستانی خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د اکتوبر د میاشتې انتخابات په 13-15 کالو کې په هیواد کې د ټولو زیات خراب وو، خو میرمن په خبرداري سره ویلي وو که چیرې ټول فریقین په خاص توګه او په خاص توګه دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان خپلواکه کمیشن ته ضروري مالی مرستې وکړي نو بیا یې کمیشن کولی شي چې په ټاکنې په ټاکلې نیټه وکړي. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې په داسې حال کې یو وار بیا د وروستو کړل شوې چې امریکا کې د 18 کالو پورې د جنگ جاري جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو سره د دې د سیاسي حل د راوستلو لپاره هڅې کوي. خو دا نه ده معلومه چې آیا د سولې د جاري عمل په وجه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ځنډولې شوې دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه زلمی خلیلزاد به د زیارت په ورځ د چین، روس او یورپي اتحاد د چارواکو سره ویني. سټیټ ډپارټمنټ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه ملاقات کې به د افغانستان د سولې د عمل لپاره د نړیوالو مرستو جنگ ختمولو کې د هرې ډلې په کردار او تر دې دمه د سولې په خبرو کې شوې پرمختګ باندې خبرې کیږي. هغلی زلمی خلیلزاد د دې وړاندې افغان سولې عمل په سر واشنگټن کې افغانستان د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی سره هم لیدلی. په ټویټر باندې په دې اړه په خپل یو بیان کې زلمی خلیلزاد ویلي د په وینا زموږ ملاقات ډیر ګټور وو او موږ پکې د امن خبرو اترو دویم پړاو په سر خبرې وکړې. د افغان قومي سلامتیا په سر د صدر غنی مشیر حمدالله محب د نیوکو او د دې په سر د امریکا احتجاج وروسته زلمی خلیلزاد ویلي د امریکا او افغانستان همکاري او تعلقات ډیر مهم دي. د هغه پټکو که موږ غواړو چې مقصد رانه خطا نه شي نو په کار ده چې موږ دا سفر په ګډه وکړو. د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا صوبه صوبایي سملې تېره ورځ 8 مارچ یا د خزو لاریون غندنې قرارداد پاس کړي. د خزو نړیواله ورځ د مارچ میاشتې پاتمه نیټه د ګرد نړۍ په شمول پاکستان کې هم منزل شوې وه. اسمبلی دا قرارداد د متحده مجلس عمل میرمن ریحان اسماعیل وړاندې کړی وو او دې کې ویل شوي چې د خزو نړیوال ورځ مناسب سره وتلې لاریونونو کې چې کوم پلیکارډونه لیکل شوي وو یا کومې نارې وهل کېدلې هغه ښه نه وې. د میرمن ریحانه تر مخه ځینې پټ قوتونه د دوی د کورنۍ نظام او دو دستور خلاف خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د پاکستان او پټول نړۍ کې ښځو د سړو د لاسه د خپل کړم د خپل ځان سره د شبي کړمو په حق لا خپل ویناوي په پلیکارډونو چاپ کړي وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غواړم اوس پر شو ستاسو پام راګرځو. د اوس وخت کم تفصیلی رپورټونه دي. لومړی رپورټ موږ سره د افغانستان په اړه دی چې په افغانستان کې صدارتي ټاکنې یو وار بیا د ځنډ ښکار شوي او د ټاکنو کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې د ستمبر 28مه نوې نیټه ټاکلې ده. د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په وروستو کې د انتخابي قوانینو کې د بدلون او د رای ورکونکو نظام کې د بې کچا ستونزو او د لوی چیلنجونو له وجې د ټول ټاکنو نیټه وروستو کړل شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په وروستو کې د انتخابي قوانینو کې د بدلون او د رای ورکونکو نظام کې د بې کچا ستونزو او د لوی چیلنجونو له وجې د ټول ټاکنو نیټه وروستو کړل شوې ده. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې د اپریل په 6مه نیټه ټاکل شوې وې، خو بیا وروسته د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د لانجمن پارلماني انتخاباتو کولو په سر د خپلواک انتخابي کمیشن لپاره د بې پلوه انتخاباتو د کولو د توان په اړه د اندېښنو او د امنیتي یرو دغه ټاکنې د جولای د میاشتې 6مه نیټې پورې وځنډولې. پارلماني ټاکنې د امنیتي یورو له وجې د افغانستان په 3 ولایتونو کې ټاکل شوې وې او د افغانستان په غزنی ولایت کې د مقامي سیاسي شخړو په وجه خپلواکه انتخابي کمیشن ونه کړل شو چې دغه ټاکنې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن مشر هوا عالم نورستانی خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د اکتوبر د میاشتې انتخابات په 13-15 کالو کې د ټولو زیات خراب وو. خمیرمن په خبرداري سره ویلي وو کچر ټول فریقین په خاص توګه دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان خپلواک کمیشن ته ضروری مالی مرستې ورکړي، نو بیا یې کمیشن کولی شي په ټاکلې نیټه ټاکنې وکړي. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې په داسې حال کې یو وار بیا وروستو کړل شوې دي چې امریکا د 13 کالو پورې د جاري جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو سره د دې د سیاسي حل دراوستلو لپاره هڅې کوي. خدا لا نه د معلومه چې آی د سولې د جاري عمل په وجه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ځنډولې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د چوکۍ موده د مې په میاشت کې سرته رسي او غواړي چې دوباره د چوکۍ لپاره انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسمشر غنی وایند ویلي دي چې دولت د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سره د مکمل همکارۍ عزم لري او د کمیشن لخوا د ټاکنو د ځنډولو د پریکړې پوره مرسته کوي. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتو کې د هغلي غنی په مقابله کې د اتحادي او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د قومي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر برخه اخلي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرونه د غنی حکومت لری ساتل شوې دي، ځکه چې یاغي ډلې د کابل سره خبرې اترې نه کول غواړي. افغان چارواکي په دې ګام نیوکه کوي. دوی وایي چې داسې کول سره د افغانستان د دولت قانوني حیثیت کمزوري کیږي او خبرداري ورکوي چې په هیواد کې تل پاتې سوله د مذاکراتو په عمل کې د دولت شاملولو نه بغیر سرته نشي رسیدلی. د قومي امنیت لپاره د ولسمشر غنی مشاور 13 یا هفته د افغانستان دولت په مکمله توګه د سولې د خبرو نه یو خواته بساتلو او طالبانو ته د قانوني حیثیت د ورکولو په سر په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا په استازي زلمی خلیلزاد سختې نیوکه کړې وې. حمدالله محب واشنگتن ته د خپل سفر په محال خبريالانو سره په خبرو کې د امریکا په استازي تور لګولې وو. د ویلي وو چې خلیلزاد په افغانستان کې د یو داسې سرپرست حکومت جوړولو هڅه کوي د کومې چې به د وایسرای وي. د وایسرای خطاب به برطانوي سامراج ورکولو. دوی به په هند باندې د واک په وخت خپل انتظامی مشر ته وایسرای ویلو. د دې په ځواب کې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ نائب مرستیال رابرټ پلاډینو خبري غونډې ته ویلي وو چې محب دوی رابللی وو او ورته یې ویلي دي چې په خلیزاد باندې نیوکې د امریکې په سټیټ ډپارټمنټ نیوکې دي او دې سره به د امریکې او د افغانستان دوه اړخیزه تعلقات او د سولې پروسه کې خنډان راولاړ شي. مطبوعاتي خبرونه د نوم نه ښودونکو امریکني چارواکو له خولې ویلي دي چې ولسمشر غني ته ویلي شوي دي چې واشنگټن به نور د قومي امنیت لپاره د ده سلاحکار ته هرکلی نه وایي او د امریکا چارواکي به د محب سره هیڅ قسمه خبرې اترې نه کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه زلمي خلیزاد به د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د چین، روس او یورپي اتحاد د چارواکو سره ویني. سټیټ ډپارټمنټ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه ملاقات کې به د افغانستان د سولې د عمل لپاره د نړیوالو مرستو، جنگ ختمولو کې د هرې ډلې په کردار او تر دې دمه د سولې په خبرو کې شوې پرمختګ باندې خبرې کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوریدونکو څنګه چې تاسو دغه رپورټ کې وردل چې افغانستان کې د انتخابات د ولسمشرۍ لپاره انتخابات چې دی هغه په دویم وار هم ځنډولې شوې دي او ویل کېږي چې د خپلواک افغانستان کې خپلواک انتخابي کمیشن ځینې کمزوری لري چې په دغه بنیاد باندې هغوی ته د مرستو ضرورت دی چې هغوی څنګه په دغه رپورټ کې ویلي وو د هغې نروستو کولی شي که دغه مالي ستونزې حل شي نو بیا په افغانستان کې انتخابات په اسانه کولی شي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې لپاره او د اول اتلس کالو جنگ ختمولو لپاره د طالب وسلوالو او د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې روانې دي او وایي چې په دې کې مهم پرمختګ شوی دی. د افغانستان د حکومت سره تر اوسه پورې طالبان خبرو ته تیار نه دي، خو د طالبانو سره د شروع شوي خبرو وروسته په افغانستان کې په عمومي کچ باندې یو خوشبیني څرګندېږي او ویل کېږي چې افغانستان کې کلاری راشي. په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر غني اشرف غني ځانګړی استازی حمدالله محب ویلي دي چې نوی کال په مناسبت په یو دستور کې ویلي دي چې نوی کال به د سو مهمو پیښو شاهد وي او په افغانستان کې به مشکلات حل شي. نور تفصیل یې د کابل نه د ډیوه خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په امریکا کې د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره د سولې پر مسایلو د لومړي ځل لپاره د سولې په پروسې او په دې اړه یې د راتلونکو اقداماتو په تړاو بحث او خبرې کړې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه له پیچلتیاو سره مل ده. نوموړي ویلي د سولې لار اسانه ده او هیلې څرګنده کړې چې د سولې په هغه لارې به مخ پر وړاندې حرکت کوي چې سماوي او د سولې هدف ته د رسیدو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر اشرف غني ځنګړي استازي حمدالله محب نن د چهارشنبې په ورځ په ار کې له افغان صدر سره یو ځای د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې وویل چې نوی کال به د څو مهمو پرمختګونو شاهد وي.
سخت کال مونږ څو مهمې پیښې لرو. اول خو د ولسمشریزو ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې دپاره، او درېیمه موضوع د نوي پارلمان افتتاح ده. نو امیدواري لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي او انشاءالله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کوم مشکلات ګاللي دي د هغې نتیجه به سخت کال مونږ تاسو ومومو.
د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب په داسې حال کې راتلونکی کال د سولې امن کال وګڼلو چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې د پروسې پر سر خوابدي شوې دي. د سولې پروسې وروستی پنځم پړاو چې شپاړس ورځې په قطر کې د امریکایي دیپلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ له پای ته رسېدو وروسته د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب په خلیلزاد له دې عمله نیوکه وکړه چې په وینا یې له طالبانو سره په خبرو کې په افغانستان کې واک ته رسېد دل غواړي. که څه هم افغان چارواکو په لومړیو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرو کې د پرمختګونو په اړه خوشبیني ښودلې وه، خو څو ورځې وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب پر ښاغلي خلیلزاد په توندو انتقادونو سره وویل چې نوموړی له طالبانو سره خبرو کې د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب څرګندونې رد کړې. نوموړی شویو څرګندونو د وضاحت په تړاو وزارت ته ورغوښتی و. دا په داسې حال ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دفتر ویلي چې د سولې خبرو شپږم پړاو به چې په هغه کې د امریکایي پلاوي د افغانستان د سیاسي مشران او د طالبانو استازي برخه ولري د 2019 کال د اپریل په 14 نیټه په دوحه کې ترسره کیږي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه نیم ساعته سهارنۍ خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ یا تاسو ته یو شمېر رپورټونه به اړو تا اورو. مطبوعاتو کې سره راغلي وو، دغه مطبوعاتو ته کتنه به هم څو شېبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس ستاسو بوزو خیبر پختونخوا ته، چېرته چې د ډیوه خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې په 8 مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په وخت د سړو د لاسه د خپلو کړمو په اړه د ښځو د نارو غندنه کړې او ویلي د دوی نارې د خاندانی اقدارو د ماتولو سازش وو. نور تفصیل یې د پېښور نه د ډیوا خبریال حمیدالله راکوي.
په قرارداد کې صوبایي اسمبلی د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې نارو په شا پټ قوتونه او سازشونه راڅرګند کړي چې په پاکستان کې د خاندانی اقدارو د ماتولو پسې دي. د مذهبي چارو پخوانی وزیر سردار یوسف خو ویل کوم مدني ټولنو چې په دې مارچ کې برخه اغستې وه هغه دې بند کړل شي. ده ویل دا نارې د اسلام او روایاتو خلاف وې. خدای څرګند نه کړه چې هغه کومې نارې وې. د اسمبلی غړي ملک پزلی لاخی د جماعت اسلامي د عنایت الله په دې خبره احتجاج وکړ چې د نورو پاټو خلک د ځان نه په ایمان کې کم وګڼل. د ډیپټي سپیکر محمود جان احتجاج دا و چې د مسلم لیگ نون سردار یوسف د دوی د پاټې د بدلون ناره د بيدینه سره وتړله. خو د جماعت اسلامي عنایت الله او د مسلم لیگ نون سردار یوسف دواړو ویل دوی داسې خبره نه ده کړې. د ایمانونو د معیار په دې جانچ کې د قانون وزیر سلطان خان وویل ایمان پټه ماده ده او به د الله په څوک نه دی خبر. د وویل یو سنجیده بحث په دوران سیاسي پوینټ سکورینګ نه دی پکار او د سپوک رویو د احتجاج سره سره د زنانو د حقوقو خیال ساتل ضروری دی. دې قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د نمائندګۍ په حساب د تمامو ګوندونو نه یوازې زنانه غړو دستخط وکړو. د تحریک انصاف عائشه بانو وویل دا مسله اسمبلی ته راوړل نو په کار، خو وایي هغه سیس چې د روایاتو او مذهب خلاف وي دوی به مخالفت کوي.
خو د ښځو حقوق په باره کې یا ښځو حقوق په دپاره که څوک مارچ کوي یا ادریږي، او هغه جایز حقوق دي زمونږ اسلامي احکامات او زمونږ د کانسټیټیوشن په حساب یا هغې په برابر دي، نو بالکل مونږ خو به هغه انکریج کوو. مونږ خو هغه ډسکریج کولی نه شو. دا خو زمونږ به ډېر مطلب زمونږ حکومت چې کم دی، دا خو زمونږ بنې انټرنیشنل لیول بنې زمونږ کم کمیټمنټ شوی دي. نو اوس چې کم دي کړی دي، نو هغې بنې مونږ ټول مونږ مطلب زمونږ پارټي او زمونږ ټریژری زمونږ اپوزیشن ټول مونږ دې بنې برابر په اسمبلی باندې نه تاسو ادروایز مزاحمت کولی شئ، تاسو په ټی وی باندې کولی شئ، تاسو په پلیټ فارم باندې کولی شئ، تاسو چې دا ارګنایز کړی دی تاسو هغه ته دا میسج کنوے کولی شئ څنګه چې هغه هایلایټ شو. خو اسمبلی کې دا مطلب دوا بینرې کسو کونی سی او هغه باندې دومره هغه کول او هغه هم
د اتم مارچ په محل په بلابلو خارونو کې د عورت مارچ ګډونوالو په شعارونو او د بینرونو د لیکونو په سر یو اوږد بحث د سوشل میډیا سره سره په عامو او عادي مطبوعاتو کې هم چلېدلې. مخالفه طبقه دا د ځایي روایتو پر ضد بولي، خو د زنانو د حقونو فعالان او تنظیمونه وایي د دې نارونه د زنانو مخالفین بې ځوابه شوي او یریدلي، نو ځکه دا قسمه غبرګون ښایي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوښکې ده. د انسان چې کله سحر راپاسي نو سحر وختي اخبار او یا خبرونه په ډېر ځینو کې خو خبرونه ټی وی لګول لګران شي، خو اخبار قتل چې دی په هر وجره کې، په هر بازار کې، په هر دکان کې، په هر کور کې دا قتل کیږي او لستل کیږي، او خلک غواړي چې د سیمه او د خپل ملک د حالاتو خبر شي او دغسې د نړۍ نه هم خبر شي. دیوا د دغه ستاسو شوق خیال هم ساتلی دی، د په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمه او د نړۍ په حقله کم لیکل کیږي. د ډیوا ریډیو زمو همکار مختار خلیل هغه تاسو لپاره راغونډي او بیا د په پښتو کې هغه تاسو ته وړاندې کوي. نو اورو چې نن مختار خلیل صاحب سره راغونډ کړی دی.
چین د مسلمانانو د خپلې اکثریتي سیمې سینکیانګ د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان داسې کیمپونو ته راغونډ کړي دي چرته چې دوی د خپل مور پلار بال بچ او د نورو خپلوانو او یارانو دوستانو نه بیخي پرې کړي ځان لپراته دي او د بهر دنیا د حال نه ناخبره دي. نن د امریکې دی نیشن میگزین کې د سینکیانګ د یو غور مسلمانانو د حالت زار په حق له نامتو لیکوال ریمی کاسټیټس یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی په سینکیانګ کې یو غور مسلمانان په حقیقت کې د کمو کړمو او مشکلاتو سره مخ دي. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د بشري حقوقو د هیومن رائټس نومي تنظیم خبر دی چې د کال 2013 په سپتمبر کې د چین په سینکیانګ صوبه کې د چین حکومت په لوی پیمانه د بشري حقوقو خلاف ورزي کړې دي او د سیمې ترک نسل یوغور، کازک او ازبک مسلمانانې د خپل ظلمونو او زیاتی هدف کړې دي. خو د چین حکومت دې تورونو نه انکاری دی او بیا بیا دا خبره کوي چې دوی د یوغور مسلمانانو دننه د خارجي قوتونو په مسلات د راپورته شوو دارو او ترهګرو د مخنیوي په تکل کې اخته دي. د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو های کمشنر د کال 2013 په دسمبر کې چین کې یو غورو ته د بیا تعلیم ورکولو مرکزونو ته د ورتلو چین ته باضابطه خواستونه وکړ. د چین واکدارانو د ډیر شواخون نه پس د دغو کیمپونو موجودګي ومنله. د چین واکداران داوا کوي چې په کیمپونو کې اچولې شوو یو غور مسلمانانو ته د وطن دوستۍ تعلیم ورکوي او د داسې هنرونو تربیت ورکوي چې دوی په د ملک نورو خلکو سره په شریکه ځان له د روزګارونو چلولو جوګه شي. خو په دغو کیمپونو کې ټول درس او تدریس په ماندرین یعنی چینی ژبه کې ورکول کیږي. دغو کیمپونو نه په څه طریقه د تښتېدلو او خارجي ملکونو ته د رسیدلو کسانو وینا ده چې په کیمپونو کې پرتو یو غور او نورو مسلمانانو باندې سخت زور ظلم روان. دوی د سخت نفسیاتی فشار لاندې ساتلې شوې دي او بیکچه زیات جسمانی او نفسیاتی الون برون په تیرولې شي. د ترکی حکومت په ترک نسل یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو خلاف 13 فروری کې په سرکاري سطح احتجاج هم کړی دی. ریپورت زیاتی چې سینکیانګ د غرونو په منځ کې د سوونو کلونو راسې په اهم شاهراه ریشم پرته سیمه ده. شاهراه ریشم د پیړو پیړو راسې د چین د هر حکومت لپاره د آمدن یو لویه ذریعه ده. سینکیانګ سیمه په رقبه کې د فرانس نه درې چنده لویه ده. دا سیمه د چین د توانایۍ د پیداوار ډیره اهمه سیمه ده. د چین د پټرولو او د ګیس 25% او د کویلی 38% ذخیرې په سینکیانګ سیمه کې دي. د سینکیانګ سیمه د پټرولو او د ګیس د ذخیرو رصد د چین وستیو ساحلي سیمو ته د رسولو لپاره د کال 1990 د زبردستو پایپلاینونو غزولو په منصوبو کار روان دی. د شوروي روس د ټوټې ټوټې کېدو او د وست ایشیا د آزادو جمهوریو په وجود کې راتلو سره د سینکیانګ د سیمې دفاعي، تجارتي او سیاسي اهمیت ډېر زیات شوی دی. د چین د بیلټ اینڈ روڈ د اهمی منصوبې په کامیابی کې د سینکیانګ مرکزی کردار دی. د سینکیانګ پولی پاکستان، افغانستان او د روس په خوانو جمهوریو سره لګیدلې دي. په دې سبب دې ملکونو سره د چین د سړک، ریل او په توانایي د چلیدونکو ترانسپورټ ټول تړون د سینکیانګ په لارو دی. د چین د خپل مال بهر ملکونو ته د لیګلو او د یورپ منډهو ته د رسولو په عمل کې د سینکیانګ د لارو او د راهدارو ډیر لوی اهمیت ته دی. نیشن میگزین کې د سینکیانګ د یوغور مسلمانانو د کړمو په حق له رپورت په دې تاریخي واقعیاتو بیانولو ختم شوه دی چې سینکیانګ د شلمې صدۍ په شروع کې د قازک او د کرغیز کوچانو او د یوغور په منځ کې تقسیمو. د قطبی سیمې په پامیر غرونو کې قازک او کرغیز کوچان آبادو، هر کله چې سویلی او نور ختیځ سیمه کې یوغور آبادو. په کال 1912 کې د چین د اخیری بادشاهت د ړنګېدو وروسته د چین د جنگ سالارانو په مقابله کې یوغور بلتنخوا کې راپورته شوي وو. دې اختلاف د ترک نسل مسلمانانو او د نوي کمیونست تحریک ترمنځ د یو مذهبي او نظریاتي جنگ شکل اختیار کو. د کمیونستو په شا شوروی روس ولاړو. په کال 1950 کې د موزیتونګ او د کمیونزم په بریالي کېدو سینکیانګ د کمیونست حکومت د ولقې لاندې راغلو او د هغې وخت نه تر اوسه پورې یوغور مسلمانان د چین د حکومت د زور ظلم لاندې ګیر د عذاب جون تیری.
اوریدونکو، د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټولنیزو رسنو فیسبوک، ټویټر او ګوګل پر کمپنیانو باندې د بې طرفه او توپیر چلند تور لګولې دي. نور تفصیل یې زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د برازیل ولسمشر جیر بولسونارو سره تر لیدنې وروسته د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او ګوګل پر کمپنیو باندې د بېطرفۍ تور ولګاوه. ولسمشر ټرمپ وویل دی د ټویټر او نورو ډیجیټل وسیلو له لارې 100 میلیون خلکو ته رسایی لري او له ټولنیزو رسنیو کار اخلي، خو وایي دوی له ریپبلیکن ګوند سره د کرکې په بنیاد د ده او د ګوند د ځینو نورو کسانو خبرې سنسر کوي. ولسمشر ټرمپ وویل فیسبوک، ګوګل او ټویټر او ځینې نورې له درغلۍ ډکې رسنۍ چې نوم یې اخیستل نه غواړم د کڼلاسي ډیموکریټ ګوند پلوي کوي، خو ویره مو نسته، موږ به په هر حال کې بریالي کیږو څنګه چې مخکې بریالي شوي یو. د فیسبوک او ټویټر ادارو د ولسمشر ټرمپ د نیوکو په اړه له څه ویلو ډاډه کړې ده. ولسمشر ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند ځینو نورو مشرانو په وار وار د ټولنیزو رسنیو پر ادارو تورونه لګولي چې له دوی سره د ډیموکریټ ګوند په نسبت ښه چلند نه کوي او توپیر چلند ورسره کوي. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې هم پر ټویټر ادارې تور لګولی وو چې وایي د ریپبلیکن ګوند د مشهورو کسانو د ټویټونو د ښکاره کېدو مخه یې نیولې وه او په ټویټر کې د دوی د لټون اسانتیا محدوده کړې وه، چې وایي دا پر دوی باندې یو ډول مرموز بندیز دی. په ورته وخت کې ځینې عدالتي اسناد ښیي چې له کالیفورنیا ایالته په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي ډیوین نونس هم د ټویټر پورې ادارې د بېطرفۍ تور لګولی دی. ښاغلی ډیوین نونس چې د ولسمشر ټرمپ د رسنیو د څانګې غړی وو، د ټویټر پر درو تنو کارکوونکو او د ټویټر پورې ادارې د 250 امریکایي ډالرو دعوه کړې، ځکه چې وایي ټویټر قصدن هغه جعلي اکاونټونه نه دي بند کړي چې د ده سپکاوی ورباندې سوی وو. د امریکې د انصاف ادارې په تیر منی کې د فیډرل ادارې د چارواکو او د سرکاري وکیل ترمنځ پر دې مسله بحث ترتیب کړ چې پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو لګیدلي تورونه پکې وڅېړل سي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی اخیستل سوی. په ورته وخت کې د ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو د څانګې مشر ډین سکواوینو د سه شنبه یا ګل په ورځ پر فیسبوک یو له غوسې ډک پیغام خپور کړ او پوښتنه یې وکړه چې فیسبوک ولې د ده پر خپل اکاونټ د ده کمنټ بلاک کړی دی. د فیسبوک ادارې له هغه بخښنه غوښتې او ویلې دي دوی د هغو پوسټونو مخه نیسي چې په یوه وخت له یوه اکاونټه په تکراري ډول خپرېږي، خو ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او یوټیوب تر څنګ پر ټلویزیون پروګرامونو او میډیا باندې په عمومي ډول نیوکه کړې او تورې پورې کړې چې د افراطي کڼلاسو ډیموکریټانو پلوي کوي، خو وایي خلک اوس له دې ښه خبر دي. که څه هم امریکا په ټوله نړۍ کې د بیان او د نظر د ازادۍ تر ټولو لوی هیواد ګڼل کیږي، خو په خپله د دې هیواد پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې هم تورونه لګیږي چې د خپلې ولسمشرۍ په وخت یې پر ټویټر باندې ډیر هغه کسان بلاک کړي چې پر ده او د ده پر حکومت یې نیوکې کولې او د امریکې عدالت د ده دا کار غیر قانوني بللی دی.
گران اردن کا تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا درساتا سہار نه خبرونه اوریدل د واشنگتن ڈی سی نه د خبرې دلې زمو همکاران وو وکیل خان عالمگیر زخپلا او زمون ملګری عدنان رشید د دې وړاندې کول کې وو. هم درې سره د ډیوا درې ساته سهارنۍ خبرونه پای ته رسیدلې دي. د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې به دواره بیا ډیوا زمون همکاران تاسو وړاندې راځي او پاکستان افغانستان د سیمې او تازه خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي. د سحر د خبرونې په پای کې تاسو نه اجازه اخلو، خو چرته ځای ما هم په دې سپو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.